د یوروویژن په کلنۍ سیالۍ کې د سندري جایزه ګټلې. د شاعر او لیکوال فدا محمد نظری لومړی تلین په لندن کې.
د نورو لیکوالو او شاعرانو لاس نیوی یم کوم.
په همدې لندن کې د ډاکټر اکبر اکبر د شعر او نثر ګډه مجموعه چاپ شوه.
پاسې چې پاتې ګو بیا بوډا ګان شو پام صاحبره پاسې په دې باندې ما سټیج لو بلی کلی دا.
د استاد جنید شریف په نوښت پښتو شاعرانو ته جایزې ورکول کیږي.
په خپل ویب سټ کې هم دا اوس موږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلای شئ.
او کله دې ادبي خبرونه تر اخیره را سره وي نور مطالب به هم واوري. د فرانسې په کان کې د 2022 کال د فلم نړیوال فستیوال د سیشن بي پورس پیل شو.
بونسوار ا توس ا بیانوی او 75م فستیوال د کان.
دا په نړۍ کې د فلم تر ټولو مهم او ستر فستیوال یادی شي چې هر کال د فرانسې په جنوب کې د نیس شار په لمن کې کان شار ګوټه کوربه وي. د کان فستیوال سشکل د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زيلنسکي په وینا چې لا پلازمینې کیف هي د ویډیو کانفرنس لاره وکړه پرانستل شو.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Zelensky por film jodunko shakhlo kard che de Charlie Chaplin pache che de Hitler por zede hunar wakarawa cinema de diktatoran por zede wakarabi. Da kan festival para nur da Firouzi Azizi pura porki.
Sunshine at Cannes and all the joys of a film festival thrown in for good measure.
د فلم ډایریکټر کوینټین فارانیت نو وای ک په سینما میان نو د کان فلم فستیوال جنت دی.
If you love cinema, this place is heaven.
په 1994 کال کې د پال پنوم د فارانیت نو فلم د کان فستیوال د سرو زرو میډال ګټلای و. ورسته له دوا ټکنیو کلونو سکل به کان فستیوال په خپل وخت د میل ولسمې تر 28مې روان وي. د کان فلم فستیوال په 1994 کال کې پیل شو چې هر کال تر 200,000 ډیر کسان ننداره کوي. په تیرو 15 کلونو کې چې د فلمونو دا ننداره پیل شوې ده د سینما خورا منل یو ستورو لکه چارلی چاپلین، افرید هیچکاک او براد پیټ هم په سرو غلیو پلونه ایخي او ګامونه یې اخیستي دي. دا فستیوال په 2020 کال کې د کرونا وبا له امله تر سره نسو او په روس کال د میاستي پر ځای په جولای کې پیل شو. د کان په فستیوال کې ساکل اتلس فلمونه سیالي ته وړاندې کیږي. د ننداري ته د نړۍ تر اتیا د ډیرو هیوادونو استازي وربلل سوي دي. خو ساکل د دې فستیوال چارواکو ویلي دي چې هیڅ روسي پلاویتای بلنه ور نکړه او ولات یې پر اوکراین د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین بریټ دی. په کان فستیوال کې د پتنګ نظر په نوم اوکراینای فلم هم په سیالي کې برخه اخلي.
د جنوب په باور د کان د فلم فستیوال لومړی ځل په 1993 میلادي کال کې پیل شو. خو دا پیلامه بیا د جنوب نورو په نظر سمه نه ده، ځکه چې نړیواله دوهمه جګړه پیل شوه او دا هنري هڅې تم شوې. د دې فستیوال لومړی هڅه سیاسي وه. هغه مهال هدف د هیټلر په مشي د فاشیستي آلمان د نفوذ مخنیوی یاد شوی دی. تر جګړې وروسته دا فستیوال تقریبا منظم مخته ولاړ، خو په لومړیو کلونو کې درې ځله د اقتصادي ستونزو له امله جوړ نه شو. د کان فستیوال ته سږ کال د 15 هیوادو 4000 خبریالان ورغلي دي. دا فستیوال د مې په 28مه پای ته رسیږي. پر دې فستیوال د اوکراین د جګړې اغیزې د دغه هیواد د ولسمشر له پرانیستونکي وینا ښکاري. د اوکراین جګړې د اروپا د سندرو پر ستر سیالۍ هم وزر غوړولې دي. نور له اجمل انڅخه.
د یوروویژن د سندرو سیالۍ سکال د کالوش ارکسترا په نوم یوې اوکراینۍ ډلې وګټله. دا مسابقه د می په 15مه د ایتالیا په تورین ښار کې ترسره شوه. په دې سندره کې اوکراینی شپږ کسیز ډلې د اوکراین محلي ملودي له هیپ هاپ موسیقۍ سره یو ځای کړ. دا کالوش ارکسترا ډلې مشر اولیا پیسوک تر بریا وروسته د خپل سندرې په اړه وویل:
سلوخته українську музику, дивитись українські фільми.
Тасу де Украйн музик та увагні валейшей, Украйні фільмуне лідалейшей, Украйн лідалейшей, дир цакідайші, мог хпал калтур лару, дир пазрапорі. Качерта тасу замок де музики далі та угорей, мог де Украйн сада калчар гора край, да Украйнай фолклор дайче момкен, дир атлун куцо на слону патрацки герша вайвай, мог да мелоді лехеп хап сара яузай кредаче, дага на вихт пазрапорі креда.
Талановитих людей.
د سندرو په دې سیالۍ کې د اروپا د 25 هیوادونو سندرغاړو برخه واخیسته او د بریا لپاره د هغو لیدونکو رایې شرط و چې په خپلو کورونو کې د ټلویزیونونو له لارې دا مسابقه کتله او رایې ورکوله. د مسابقې څارونکي پلاوي کالوش ارکسترا ته څلورم مقام ورکړ، خو اکثره خلکو د اوکراینۍ ډلې ته خپلې رایې ورکړې چې له دې عملیې لومړی ځای خپل کړ. د دې ډلې مشر اولیا پیسوک د سې شنبې په ورځ د اوکراین په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته وویل د یوروویژن سګنې سیالۍ د اوکراین لپاره خورا مهمې دي.
موږ غواړو له دې ټولو هیوادونو مننه وکړو او د دې ټولو هیوادونو له خلکو مننه وکړو چې اوکراین ته یې رایه ورکړه، او دا ځکه چې دا بریا سږکال ډېره مهمه ده.
ګڼ په دې باور دی چې په اوکراین کې جګړه او د دې هیواد له مځکنۍ بشپړتیا څخه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د دفاع غږ د دې سبب شوی چې د اوکراین له موسیقۍ ډلې سره خواخوږي ډېره شي او دا ډله بریالی شي. د سږکال یوروویژن سیالۍ دوهم مقام د سیم رایډر په نوم د برطانیې ډلې او د شنل په نوم اسپانیایي ډلې درېم مقام ترلاسه کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
په لندن کې افغان ادبی بهیر د یکشن بی پورس د لیکوال شاعر او د خپل بهیر د یو فعال غړي فدا محمد نظری ویر وکړ. نور په دې راپور کې
د فدا محمد نظری د لومړی تلین په غونډه کې د هغه د ژوند په دریو اړخونو رڼا واچول شو. د دې پر شعر خبرې وشوي، د دې ځینې مدني هڅې یادې شوي، او دای په خپل ژوند کې د یو بریالي سوداګر په توګه اوستایل شو. د غونډې را بلون کې کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمال د مرحوم نظری مدني هڅو ته اشاره وکړه او ویې ویل
د
ګټي
د سرمایې لویه برخه په دې کې مصرفېده. دا لیکوالانو په کتابونو پچاپ کی د زونو پرهنګي وندو په تنویل کې د خلاص لاس درودل بلکې د ډیرو لیکوالو شاعرانو په لاس نیوای هم کوو.
په دې غونډه کې چې د خدای بخلي نظری د کورنۍ یو شمېر غړو هم برخه پکې لرله، پوهان مجاور احمد زیار د ټلیفون له لارې د نظری سپین شعر بریالی وباله. شاعر نظیف الله تکل د نظری د شعر څو بیلګې یادې کړې او وی ویل چې نظری یو ښه شاعر و. کیسه لیکوال عبدالله مهک بیا د مرحوم نظری د ژوند یو بل اړخ یاد کړ. د ویل چې نظری یو بریالی سوداګر و. سیاسي فعال نور وهاب چپان له نظری سره د ګډ زندان خاطرې شریکې کړې. د دری ژبې شاعر او لیکوال سید رضا محمدی د خدای بخلي نظری د فرهنګ پالنې هڅې یادې کړې او څرګنده کړه چې د څه ډول په کابل کې د لیکوالو لسنیوي کوي. شیرولی ورین د مرحوم نظری ژوند لیک ولوسته او یو شمیر نورو لیکوالو هم خپل نظر څرګند کړ. د غونډې وروستای ویناوال د مرحوم نظری زوی میوان نظری وو. هغه د افغان ادبی بهیر د مدیر سولمال شینواری نه مننه وکړه چې د پلار په یاد د غونډه رابللې و. هغه د پلار نور فرهنګي ملګری هم وستایل چې په دې غونډه کې رغنده برخه واخیسته او د هغه د ژوند پر مختلفو اړخونو په زړه پوري ویناوي وکړي. فدا محمد نظری تیر کال د اپریل په 15مه د کابل په دهی بوري سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. هغه مهال امنیتي مسولینو ویل چې د دې پیښې څېړنه به وکړي، خو لا هم څرګندنه ده چې یو مدني فعال ولې ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د پښتو شعر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د پانتون د ادبیاتو استاد جنید شریف د خواجه شعرونو په نوم د وی پانه په جوړیدو بوخت دی. د دې وی پانه لاري غواړي چې ځوانو شاعرانو ته 5 جایزې ورکړي. لومړی دوی جایزې د وی شزه او نارینه لپاره دي. د هر وی ارزښت 500 امریکایي ډالر ټاکل شوی دی. درې نورې جایزې هر یو $300 تعین شوې ده. دا جایزې به کله ورکول کیږي او څوک به یې ګټونکی ټاکي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له ښاغلي شریف څخه معلومات واخلو، له دوی څخه به واورو چې د خواجه شیرونه وی پانی کارونه چیرته رسیدلی؟
کار خو پشپړ شوی دی او نشر شوی هم دی، خو اعلان کړی مو نه دی.
نو ولې مو نه دی اعلان کړی؟
یو دلیل یې خو دا دی چې ما غوښتل چې نظریات موخه یو ډله لرو، د حکمانو، د شعر د حکمانو ډله ده چې هغه حکمان نه غواړي چې نومونه دغه ښکاره شي، څرګند شي. نو د هغو ما غوښتل چې هغوی یواړې یو نظر پرې واچوي او بیا یې اعلان کړو. او بل خبره دا ده چې دلته ما یو قرارداد کړی و د چا سره، او هغه سړي بیا نو د دې کفایت نه درلود چې پښتو هم پکې زیاته کړي په ویبسایټ کې. نو ویبسایټ په انګلیسي دی دا اوس. نو ما ځینې عنوانونه پښتو کړي دي ورته، خو دومره ونه شوه چې دا ټول پښتو شي. نو په دغه دلیل باندې تر اوسه مې اعلان نه دی کړی.
په دې کې به د افغانانو شعرونه بیرته په انګلیسي باندې ترجمه کیږي؟
نه نه نه، یوازې دا د خپل د ویبسایټ هماغه فورم چې دی داغه نومونه په انګلیسي دي. د مثال په توګه د دې په ځای چې وایي نوم دې څه شی دی، د شاعر نوم وایي نیم.
کوم معلومات چې زه لرم، تاسو غواړئ چې د دې ویبسایټ ته لری بیا هغه شعرونه چې ستاسو د حکمانو له نظره عالی شعرونه دي، هغوی ته ځینې جایزې هم وټاکئ، څرنګه جایزې به ورکوئ؟
د ویبسایټ اصلي هدف هم دا دی چې دا جایزې خلکو ته، شاعرانو ته ورکړل شي. نو نور پاڼې هم پکې زیات شوي دي، لکه غوره شعرونه یا اصطلاحي لغات و دغه څه شیان. هغه نو بیا وروسته کار کوو. اوس اما مهم هدف زمونږ دا دی چې دا شعرونه، شاعران، دا زلمی شاعران مخصوصا چې عمر د 14 او د 30 ترمنځ، دغه ځوان شاعران مونږ ته شعرونه ولیږي، درې شعر لیږي، یا په یو فایل کې یا په درې مختلفو فایلونو کې. دغه خپل درې شعرونه وختړي مونږ ته لیږي، هلته ویبسایټ کې دغه کوي پورته کوي. نو بیا حکمان، زه خپل حکم نه یم، زما بس رول همدا دی چې دا مالی برخه زما وظیفه ده چې هغه جایزې ورته پیدا کړم.
نو دغه جایزې بله وبخشې، تر کله پورې به دا جایزې اعلانیږي؟
اعلان خو په خپله ویبسایټ کې هم دا اوس مونږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلی شئ، او هیله دا ده چې تر اگست پورې، د اگست تر 1 نیټې پورې مونږ دا شعرونه واخلو. پس له هغه نه بیا دغه دا مسابقه چې ده دا نو بنده شي، او د شعرونو قضاوت باندې مونږ کار شو.
له استاد جنید شریف څخه مننه. دوی پښتو شاعرانو ته جایزې ورکوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه. د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
یو شعر به لیوی ځواني شاعر واورو، بیا به مو وړاندې په لندن کې د پښتو شعر له یوې نوې چاپ شوې ټولګۍ خبر کړو چې په ای بوک یا برېښنایي توګه خپور شوی دی. آمنه فنا هغه شاعره ده چې تر اوسه د شعرونو یوه ټولګه د توبا تر سیوري لاندې چاپ شوې ده، او همدې کتاب هم د زری کړکۍ جایزه ګټلې ده. دا غزل او آزاد شعر وایي چې کله مې پوښتنه ترې وکړه چې کوم ډول شعرونه دې خوښېږي، آمنه فنا وویل چې دواړه مې خوښ دي، هم مقید هم آزاد. خود آزاد شعر لمن پراخده، زړمی پری تسلی کیشی. ده هم ده آمین فنا یو آزاد شیر د دې په خپل شخ.
کاش که شیر می لکستال مرین نظر وای، سلی دون که موسی دون که توری توری استاد و گر گر استرگ و غند خوک وای. کاش که شیر می لکستا بے جوڑے حسن زی رو غلی و نئی وی ستا دروح پلمن اخ کا اخ کا توی وی لکا حس دمین توب وی. کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں وگم ستا دغیگ لرلی ستا د گل مخ ستا د ټنډی د خلو په شبنم لوند وی. کاش کې شیر می کاش کې شیر می لکه ستا سمندر سړه وی موسیقي لکه ستا د زړه رضا وی پر رکی روانه د خوږې مینې رڼا وی. کاش کې شیر می لکستا لمړی دیدن وی کیفیت یې ناشنا وی. کاش کې شیر می لکستا لمړی دیدن وی کیفیت یې ناشنا وی لکستا پستا اروا وی روح او زړه می ورمین وی. کاش کې شیر می کاش کې شیر می لکستا کوسری غک وی ما په لپو لپو څخلی سپیر خیال کې می جنت را ټوکې دلی. کاش کې شیر می کاش کې شیر می لکستا تاو دلا سنا لکنگل وجود نتاو وی سیغی کے لکا پانا رفی دلائی. کاش کے شیر می کاش کے شیر می لکستا غرق مچکی ستا خبری مرغلری زما غاڑکی امیل وی خوشبوی دلونگو لٹر زما خطلی. کاش کے شیر می کاش کے شیر می کاش کے شیر می لکا توائی 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 او مین پری زما سڑوائی او مین پری زما سڑوائی. کاش کے شیر می
آزادی راډیوی مجله اوري. د ډاکټر اکبر اکبر د شیرونو څلورمه ټولګه په لندن کې چاپ شوه. دا کتاب اتل هیلې نومیشي. د ښاغلي اکبر تر دې مخکې د مراندي د ګوتو خاپي او لمر شپه او ګل په نوم درې شیري ټولګې چاپ شوې وي. د اتل هیلې کتاب هغه څه نه دی چاپ شوی لکه د ښاغلي اکبر نور کتابونه، او دی وایي چې د دې کتاب د پلورلو پیسې هم دی نه اخلي. لومړی بل دوی څخه واورو چې دا نوی کتاب څو مخه دی.
دا د 200 نه زیات دی. کتاب زما مخې ته پروت دی. زه به تاسو ومنم دا 202 مخه دی، او اخیری لیکنه چې دا هغه هغه لیکنه ده چې د نیکی په کتاب باندې چې هغه په زرتشت باندې لیکلې ده، تاس سپوک زوراسترا پاغي باندې ما کړی ده. نو دا کتاب شیرونم لدی او لیکنم لدی او پلیکنم باندې ختمیږي.
که چرته شیرته راشم څومره شیرونه پکې راغون شوې دي
په شمیرې د تزمیشم مې زکه چې په ګرانه ده د 2015 په دی غاله باندې اوس به ماته چې 2015 په دی غاله باندې تا ولې دومره لیک شیرونه لیکلې دي
دا خو بیا هم ډیر دي څنګه ستاسو په خواني ناچاپ شیرونه هم پاتې شوې دي او کنه ټول هم دا ناچاپ شیرونه چې په دی کې راغون شي
زه یو ډیر بد خویلرم او یو ډیر ښه خویلرم خوخوی میداده که زی شیرون ساتم یو شیر هاو نده پاتی شوی زمان تاسی با کم وی که آقا ما نیمگری پریخی دی او بیا زمان پاتی شوی دی خو آقا با دو گوتو پشمیر باندی وی بد خوی میداده که زی کل هم چی در ریدیو درامی ولی کما بیا پسکریپ پسی نگر زمان نو لگ تر لگ دو دونیم سوا درامی زمان رکی دی کل چی زی در فیلمون و سکریپتون ولی کما فیلمون هم را نو رکشی و سکریپتون هم را نو رکشی او کله چې زه سیاسي یا فلسفي یا ساينسي مقالې ولیکم ټول را سره نشته شیرونه را سره ټول دي د شیر په عقل باندې زه ډیر امین سړیم د لیکنو په عقل باندې امین نه یم تخپل لیکنو په عقل د نورو د لیکنو نه تخپل لیکنو په عقل قطعا امین سړیم
نو په دې اتل هیلي کې خو په پیل کې ماته داسې ښکاره سو ستاسو د غدنا سره امانت هم په ځای کړی دی چې لشیره پرته نور شان هم پکې راغون شي وي دي هم داسته
ډیر کم دا او د دې اړینه مې په ذکر لري چې ورکی درانه نو د دې د پاره دا کوم لیکنه چېرنی ځل لیکنه چې ما په تاسپوک زراستر باندې کړی دی چې د نه چی په کتاب باندې شوی دا پروس کال غالبا لندن د وی بهیر کې ما ملګرو ته واوروله نو بیا ران دا ورکی دلا سټیج ډراما وا سټیج لوبا وا د ماشومانو لپاره پاسی چی پاسی گو بیا بودا گانشو پام ساوانا پاسی گو منچو والو پلار می خودی پیجو نتونو کی ساتی چی پاسی دو اخبا تا خبر منگتا کوا دا پاسی چی پاسی گو بیا بودا گانشو پام ساوانا پاسی گو پا دیمانی ما یو استیج لو بلی کلی دا دما شمانو دا پارا اغم رانو رکی دلنو اغم این پا کتاب کی راولا دا
اولی مول دا کتاب پا لندن کی چاپ کو
لندن کې مې زه کتاب کو دا د دې خسته پوښتنه وکړه دا له ځان سره چې نه دا کتاب د دې لپاره چې ټولې نړۍ ته ورسیږي زه په لندن کې چاپ کوم نو د دې خاطر نه کتاب ما په لندن کې چاپ کو په کابل کې چې کلمې د دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې پته یې لوه په هغه وخت کې را سره دا خبره وشوه چې نور نړۍ ته به څنګه رسوم بیا ما ویل چې زه خیر دې چې خبره سل په لالي پورې دا یو په بنگلو نو ما چې زه و به زغم ما نړۍ کې نور هیوادونو ته به د کابل نه زولې ګم خو بیا پکې نظام و اوخته بدل شو ور بکې د ډاکټر سیب اشرف غنی لال د غیپ زمان د اسلامي امارات راغی او بیا د چاپ کارونه ډیر زیات تکنی شو نو ما به تر وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم په برتانیا کې چاپ کوم یو ټو کې راتره لګلې ده د هارد کاپی نو زما د دې هارد کاپی ډیره ګرانه پریوزي په 14 پاونډه باندې یو هارد کاپی پریوزي چې هغه د افغانستان په پرتله باندې د پښتونخوا په پرتله باندې ډیره ګرانه ده نو د دې خاطر نه زه ته کوم هڅه دا کوم چې هارد کاپی نه د دې کمی چاپ شي او په ای بوک باندې چاپ کوم ای بوک یې بیا زه کیندل ته ورکم او امازون ته ورکم نو ای بوک به هر څوک ډاونلوډ کولای شي خو د ای بوک د ډاونلوډ کولو لپاره بیا زما پروګرام دی شي هغه کې هر څوک ډاونلوډ کوي یو ډالر یا یو پاونډ یا 500 افغانۍ یا دغه معادل چې هر څه راځي په کرنسی کې کدي درهم کې دیناري هغه کې به ورکي او هغه پیسې به مال نه راځي هغه پیسې یو فن لزی دا فن چې دی هغه بیا د پښتو د کتابونو د خبرولو لپاره د پښتنو لیکوالو سره د مرستو لپاره د دې لپاره به استعمالیږي هغه پیسې نه زما دي او نه هغه پیسې ماته راځي
له ډاکټر اکبر څخه په مننې د شعر په نړۍ کې تمکی شو منلې شاعر نور محمد لاهو خپل یو شعر دکلی مکړي
ژړې ژړې ژړاګانې لکه په غشي وشتل شوې دوه کوترې څومره ژرمو د یو بل د ځنکدن په ننداره کې ویخته سپین شول څومره ژر دې په خوږې او تنکۍ زنې د اسمان په تازه ګوتو رسم شوی شینکی خال لکه کنګل د چاته خولې په تاو اوبه شو کله کله پیړۍ څنګه لکه ستا د دې تازه مچکو خراب یوې شیبې باندې بدلېږي. پرون دلته یو رېدی تک سور ولاړ و، خو نن نشته، وفات شوی. د ویالې خوږې اوبه هم کمې شوي. هلته ګوره د رڼا له تک سپین لاس نه ناببره ډېوې لوېږي. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. ما هم یو باغ د نارنجو ژیړې ژیړې ژړاګانې دې راوړي. زمانې زموږ زخمونه را جوړ نه کړل، زمانې موږه زخمو سره عادت کړو، زمانه موږ دوکه کړو. زمانه لکه لوګي د تازه اودو د خوشبو په پلمه باد ته وسپارلو. زمانه د هغه باغ تاوان ورنه کړ چې نازکې بنفشې وې هاتیانو قتل کړې. نو نو خوږ لاس دې ما ته راکړه، ستا لاسونو کې شیبې ابدي کېږي، ستا په لاس کې زمانې ډبرې کېږي. او شیبه لکه په ځغاسته د سرو زرو مسته اسپه، که وغواړې ستا د دنګې خندا قسته په شا کېږي او درېږي. د اوربل هر یو سپین تار ته دې جلا جلا زه ومرم. سترګې خلاصې که او راسه، ای د عشق ښکلې مرغۍ، زه به مې زوړ ویلون راواخلم، ته له سره هېرې شوې شنې سندرې بېرته پیل کړه. په لوړ ستوني دومره لوړې چیغې وکړه چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بېرته راستنې شي. چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بېرته راستنې شي.
په دې خپرونه کې مو وړاندې د کابل د پلخشتي جومات له تاریخه خبرو چې کله ودان شوی دی او د کومو واکمنانو په زمانه کې بیا رغېدلی دی. خو مخکې تر دې چې د دې تاریخي جومات په اړه تاسو ته معلومات درکړو، له یوې خبرتیا وروسته به له قسیم ځیر نه چې د سټاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی دا واورو چې د تاریخي ماڼیو تاریخ لیکنه څومره مهمه ده.
آزادي رادیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبه په ورځ اته بجې له آزادي رادیو.
ځینې کسان په دې پرمختللې نړۍ کې د یو مشخص مکان تاریخ لیکي. په افغانستان کې دا شی دود نه دی تروسه پوری. څنګه د دې موضوع اهمیت په افغانستان کې د افغانانو لپاره څومره دی؟ مثلا یو ماڼۍ، یو جومات، یو تاریخي ځای په پدې باندې د کتاب لیکل
دا خو ډېر زیات مهمه ده، ځکه چې موږ چې تاریخونه د مقاماتو لپاره کې تغیر دا ډېر مهم دی، یعنی د دې ارزښت ډېر زیات تاریخي لحاظ باندې او دا ډېر بهتر ده. مګر غر کې دا د تدریس او جوز کې کېږي، ځکه چې غر ډېر زیات په تعداد باندې ډېر زیات مورخین لري، ډېر زیات څېړنیز انسټیټیوټونه لري او په میلیونونو میلیاردونو روپۍ پرې باندې لګول کېږي. په افغانستان کې عموما تاریخ مورخان او تعداد ډېر زیات کم دی، لکه د نورو علومو غوندې. خو بیا مورخان خوار په دې دي چې دې ته دومره توجه نه ده شوې، درسونه نه دي ورکول شوي. مګر او دمو په دې برخه هم د سپاتې لکه د افغانستان په نړۍ تاریخ نه لیکل شوی، شو د ټولنیز تاریخ نه لیکل شوی، اقتصادي تاریخ نه لیکل شوی. د ما په نظر باندې په راتلونکو دیشو کلونو کې کدا وضعیت ښه په مخ لاړ شي، نو دې برخو ته توجه کیږي.
دا امکانات خو نور لري، لیکن ځینې امکانات چې افغانان لري، مثلا دارالامان ماڼۍ جوړه شوې ده، د افغانستان په آرشیف کې هم په دې برخه کې اسناد شته، او حتی هغه انجنیرانو چې په دې باندې کار کړی دی هغوی هم اسناد ترلاسه کولی شي. فکر نه کوي چې یا یو جومات ته پولی خشتي جومات ته د دې اسناد په یو شکل باندې ترلاسه کولی شي. په دغه رقم په مختلفو ماڼیو باندې او په مختلفو ځایونو باندې هم ځینې کېدی شي چې د علوم اکاډمي کار وکړي او په دې برخه کې وړې وړې رسالې که غټ تاریخونه نشي لیکلی ویلی.
بالکل، دا ډېر زیات اهمیت لري، ځکه چې دا ماڼۍ چې ده یوازې نه یو ودانۍ ده، بلکې دا یو فکر ځان سره لري، یوه زمانه له ځان سره لري، د دې سټایل، د دې جوړښت، د دې جین په دې کې اوسېدونکي خلک. نو دا یو ډېر لوی بخ لري، د ارکیټیکچر تاریخ، د معمارۍ تاریخ، په غرب کې تاریخ یو ډېره غټه برخه ده. تر ډېره دا یو څنګه په پښتو کې څنګه وایو، انټر ډیسپلیناري بخش دی، بین وروستۍ بخش دی، معماران او انجینران او مورخان په ګډه په دې پروژو باندې کار کوي. مګر په افغانستان کې تر اوسه موږ د افغانستان د معمارۍ په اړه ډېر زیات کم پوهېږو. څه چې موږ پوهېږو هغه ته ډېره په دې اړه یو کتاب نه دی لیکل شوی چې ما ته معلوم وي. موږ له دې پوهېدلی شو خلکو کومه چې فکر کوو، فرض مثال په افغانستان کې د حجرې له کورونه بېلې جوړې دي. موږ پوهېږو چې ښځه او سړي خلکو نه غوښتل چې ګډ شي. فرض مثال اشپزخانې تر ډېره وړې وي په افغانستان په جامعه کې، که موږ وګورو پخلنځي نو عموماً دا د ښځې خراب ځای کې په ټولنه کې برعکس حجرې بیا ډېرې لوی وي، ډېرې رنګینې وي، ښایسته وي. نو دا ښایي چې ښځو ته په یو پوره حقونه نه وو ملاو شوي، ځکه په کوم ځایونو کې چې هغې ژوند کوه هغه تر ډېره خراب و، پسمانده و، تنګ و، زاړه و. مګر برعکس د کوم چې د سړو ځایونه وو هغه ډېر زیات مهم و. نو له دې لارې هم موږ کولی شو چې یو اجتماعي تاریخ ولیکو، او ځینې ماڼۍ خو ډېر لوی رول لري. فرض مثال په افغانستان کې په څومره کې پولیخشتي یو ډېر مهم ځای دی.
په افغانستان کې په دې تیرو پیړیو پیړیو کې ډېر کم خلک شاید پرې باندې پوښي چې د افغانانو د معماری سیستم څنګه دی، لیکن په اروپا کې چې کله څوک وی ماڼۍ ته ورځي هلته کتابونه پراته دي او درته وایي چې دغه ماڼۍ په دې شکل ودانه شوې ده، د دې ماڼۍ یو برخه دغه معماری ده، بل برخه دغه معماری ده. فکر نه کوي که سر له اوسه هم افغانان د مکانونو د تاریخ لیکلو ته پاملرنه ونه کی دا کوم شان چې تر اوسه پورې له لاسه تللی دي دا پاتې به هم له لاسه ورکو.
بالکل، زه سل په سل په تاسو سره په دې اړه متفق یم. ولې کته ستاسو ارزو کوي په اروپا کې خلک د تاریخ یو ډېر لوی آگاهي لري، په ډېر لوی ډول د سره تړل شوی دي. تاریخ د روزمره ژوند یو غټه برخه ده، تاریخي معنی، تاریخي جینه. متاسفانه موږ دا کوم چې افغانستان په همزر کال تاریخ لري، مګر یو کم خلک شاید په دې باندې پوه شي یا د سي. مګر تاسو کوم افغانستان ته لاړ شئ د 2000 کم نو یو ډېر هیڅ یې یا د 3000 کم نه، د 2000 کم نو تاسو ډېر کم فکر کوئ چې دا مملکت 2000 کاله تاریخ لري، 2000 کاله تاریخ لري. د دې خطه باندې یو وجدا وسې مې باندې چې ډېر اکثره له خټو جوړې شوی وي، هغه ډېر زرو نه ډېر په جنگونو کې لمنځه لاړې. لکه چې بار څه خپل کلمه کې په جلال آباد کې لوی تاریخي کلاګان وي، چې د برټش لایبرری څخه ګورم د جلال آباد ډېر لوی تاریخي کلا ده. زه په جلال آباد کې لوی سوی مالته اوس هیڅ کلا نه ستاسو په جی باندې هیڅ نه پیږي چې دا کوم جی کې واخ. فرض مثال غزنی همداسې، کابل همداسې، نور خارون همداسې. یو بودا پاتې دی، یو بودا پاتې کېدو وجه مګر ډېر د تلوړوالو کومې سټوپی چې هغه ته ډېر خارجي نه لري. برعکس کته سي په اروپای خارون کې اوسېږي، نو تاریخ په دلته ځوندې دی په ډېر قوي شکل باندې. نو د مړیګان ډېر زیات مهم دي، موږ لازم نه چې په دې اړه لیکل وکړو او دا وساتو. خو ته ډېر دای دولتونو دا د هغه کارو ډاکټر صاحب اشرفانی د تاریخي ماڼیو د ودانۍ د پر ډېر توجه وکړه، مګر متاسفانه چې دغه سي او معماری تاریخ چې موږ تمه لرله توقع مو چې دا په دولت کې ولیکل شي.
له شغلی زیرنا مننه. دوی په خپلو خبرو کې د کابل پولیخشتي جماعت ته هم اشاره وکړه. د دې تاریخي جماعت د تاریخ په اړه لملالي بشیر څخاورو.
پولیخشتي جماعت د کابل شهر په زړه کې ودان دی. دا په سیمه کې د اسلام تر راتګ وروسته لمړی جماعت ګڼل کیږي. د یو شمیر مورخینو په وینا دا جماعت د حضرت عثمان د خلافت پر وخت جوړ شوی وو، کله چې تیمورشاه چې له 1300 تر 1350 کلونو پورې د افغانستان پلازمینه له کندهار کابل ته ولېږدوله، د پولیخشتي جماعت یې پراخ کړ او ترمیم یې کړ. تر تیمورشاه وروسته د زوی زمانشاه د پولیخشتي جماعت ورغاوه. وروسته د امیر عبدالرحمن خان په وخت دا جماعت سم ورغول سو. پولیخشتي جماعت درې دروازې لري چې د هر اوره په سر یوه ګمبته سته او یوه لوړه مناره لري چې له هغه ځایه د اذان ژغ پورته کیږي.
الله اکبر، الله
پول خشتي جمعت دریم پور د امیر حبیب الله خان په وخت ودان سو او د جمعت غولې هم د په زمانہ کې سره ترمیم او جوړ سو. د دې جمعت دیوالونه 8 متر اوږد دي. د امیر امان الله خان په زمانہ کې د پول خشتي جمعت د نن د ماشومانو لپاره مدرسه جوړه سو او دا په کابل کې لومړی دینی مدرسه ده چې جوړه سوې ده. د نادر خان او ظاهر شاه په وختونو کې هم په دې جمعت لاس وهل سوې دي. دا جمعات په نیویمه میلادي لسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړې پر مهال زیانمن سو او بیا په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی په وخت ټول جمعات ورغیده. په پل خشتي جمعات کې په یو وخت 10,000 کسان منځ کولای سي.
ازادي راډیوي مجله اوري. دا ازادي راډیو د دې ادبي فرهنګي مجلې په وروستیو کې د ساموئل لانګورن کلیمنس چې مارک ټوین تخلص یې کاوه د یوه شاهکار اثر په اړه. د مارک ټوین د شهزاده او سوالګر ناول جبار فراز په پښتو ژباړلی دی. دا کتاب اوه کاله مخکې په کابل کې په 270 مخونو کې چاپ شو. ځوان لیکوال عطا الله جواب دا کتاب لوستلی دی. د یې په لنډو کیسه راته تیروي.
پاتلسمه پیړې کې د منی په اورس په یو غریب کورنۍ کې والک وزیږید چې مور او پلار تر بیزاره وو. خو پاندغه ورځ یو شاهزاده وزیږي چې ټول انګلستان ورته سترګې پلاره وو. غلی غریب والک لګرالوې شو په کوڅو کې به خیرات راټولوه. د دې سوالګر ارمان چې شاهزاده وویني په خوبونه کې پیلې ده. بای بای چې ملګرو ته کیسې کولې هغه بور پورې خندل وهي. یو ورځ په تلو تلو کې د ماڼې مخ ته رسیږي. دروازه خلاصه ده. دننه ګوري چې شاهزاده په لوبو بوخت دی. واجب ادا ده چې د دواړو سیرې هم یو بل ته ډېرې ورته دي. یو دم ټیله خوري غورځي سرته پیردار ولاړې او ورته وایي زله دې ځای لاړ شه. خو د شاهزاده ورته راپام کیږي او دننه غواړي. شاهزاده سوالګر سره کینی کیسې کوي ډوډۍ خوري. شاهزاده ورته د ماڼۍ نه شکایت کوي او سوالګر ورته باندې زیستای چې موږ هر خوا ته وغواړو هلته تللی سو. لوبې کوو لمباګانې کوو. په همدې همدې کې سره جامې بدلوي. شاهزاده بیرون راوځي چې چکر ووهي او سوالګر په ماڼۍ کې پاتې کیږي. شاهزاده چې مازیګر راشي پیرهداري نه پرېږدي او د سوالګر فکر پرې کوي. شاهزاده تر ډېره چغې وهي چې زه شاهزاده یم شاهزاده یم. خو سوګم کوم باور نه کوي او ورپورې خاندي. د دې د خبرو خوند اخلي. په ماڼۍ کې سوالګر هم عجیب کارونه شروع کړي وي. وایي زه سوالګر یم خیرات خور یم زه مور ته مې ورځم پلار مې به وهي. پاچا او نوره کورنۍ فکر کوي چې شاهزاده لیونی شوی نو ورته ډاکټران راغواړي. میاشتې او کلونه تیریږي چې پاچا مري. سوالګر هم د شاهزاده خوی نقل کړي وي. جشن جوړیږي چې شاهزاده ته د پاچا تاج په سر شي. خلق راټول شوی شاهزاده لډې رستم کډاونو غالل ورستا په داسې وخت کې را رسیدي چې سو نه پرو تاج په لاس کې نیول او شاهزاده ته په سر ورګدي. شاهزاده په دې وخت کې غا کوي دا زما حق دی. اصل کې د پاچا زوی زیم. ټول خلک حیرانېږي. یو غوغا جوړیږي. سوالګر هم وایي دا رښتیا وایي زه اصل شاهزاده نه یم. شاهزاده د هغوی خواته ورځي او په لنډ ډول ورته وایي چې موږ څنګه سره بدل شو. یو ترې د پاچا د کورنۍ په هکله څو پوښتنې کوي او دا یې پرته له کوم مشکله ځوابونه ورته وایي. په دې سره معلومیږي چې اصل شاهزاده څوک دی. کله چې شاهزاده پاچا شو نو سوالګر د خوب پریکړو کولو له امله خپل سلاکار وټاکه او د ښار په کوڅو کې چې ورسره کوم ظلمونه شوي وو کومې چې له نورو سره لیدلي وو کوم خلک په حق وو کوم ګناهګار وو څو ګاډ دي او څو ګرانکارې دي او خلک څه غواړي هغه ټولې پر ځای کړل. مجرمانې بندیان کړل. ناحقه بندیانې خوشې کړل. غریبو سره یې مرستې وکړې. ظالمان او ورانکار یې ختم کړل. ځینې ځایونه یې جوړ کړل او خلکو چې کوم ارمانونه درلودل هغه یې ورپوره کړل. په دې سره لندن لندن شو. نور په شاهزاده او سوالګر کتاب کې ولولئ چې شاهکار وپیژنئ.
د شغلی جواب څخه می پښتنه وکړه چې ولې شاهزاده او سوالګر ناول خوش شوی او لوستلې.
زه تل کوشش کوم هغه ناولونه وایم چې تاریخ فلسفه ور واپونه پکې راغستې وي ځکه هغه په ماسک کې خپات کیږي او خاغې زم لري.
د کوچنیوالي مینه ولونه زیات وایل خارجي او کورنۍ دواړه مې ویل کوشش کوم خارجي نه ولونه زیات وایم ځکه هغه نه وخت زیات ارزښ ورکوي موږ کورنۍ نه ولونه چې دوه په تکرار لګیا دي لکه یو مثال به وایم دا لکه جلې تخته چې زموږ د ناولونه زیاتره برخه نیولې یو جمله کیسه او کتاب کولای شي چې یو انسان بدل کی فکر ور بدل کړي او انقلاب رامنځته کړي سي
د جواب لا جواب په مننې د دې اونې د ساجی رادیو د ادبي فرنګي مجلې پانه ران غاړو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپار
دپاره چارنشت هر وطن دل بازار ستاد پاره.